امریکا غږ دی وی نننی خبری خپرونی مهم سرټکی. په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په انتخابي امیدوارانو بریدونه شوي، درې کسان وژل شوي او یو بل سخت ژوبل دی. په باجوړ کې په پرونی برمی چاودنه کې د مړو شمیر اتو تنو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکي د بلوچ احتجاج کوونکو په ځورولو اندېښنه څرګنده کړې. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وای وسلوال دوی ویروي خو دوی نه ویریږي، او که وسلوال لس حمله کوي دوی به زر زلا ځواب ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي د ټي ټي پی سره خبرو کې کوم دلچسپي نه لري. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر نن د مصر له صدر سره غږیږي. اخوا د انصاف نړیوال عدالت د اسرائیل خلاف د مقدمې اوریدنه پیل کړې. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
سلام شیخه، خبری خپرونی کې تاسو ته هر کله ویم زه تاسو قربانه منځه شهیدم. نن د زیارت ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده. د مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نه هنیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دي. تاسو د خبرونو سرټګي واوریدله او زو د مهمه موضوع ولوري ته چې په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په انتخابي امیدوارانو بریدونه شوې دي، چې پکې درې کسان وجه شوی دی او یو بل تن سخت ژوبل دی. همداراز په نورو سیمو کې لکه 13 ورځ تاسو ولیدل چې په کوهات، په بنو کې، په باجوړ کې هم امنیتی پیښې رامنځته شوې، او حالات په هیواد کې دا مهال د امنیتی پیښو ریپورټونه زیات مخې ته راغلي دي. زموږ سره د سیمې څخه ملګری شوی دی زموږ همکار عدنان بیټنی، چې د ټلیفون په کرخه دی. هغوی ته هرکلی وایو، حال ترې اخلو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی عدنان بیټنی. عدنان بیټنی صاحب، د پاکستان پوځ د دغو امنیتی پیښو وروسته ویلي دي چې دوی په دغو سیمو کې عملیات هم پیل کړي دي. اول خو دا کومې سیمې دي، د دې تر څنګ دا وروستۍ پیښه چې شوې ده د دې حال راکوي، او همداراز د سیمې حالات څنګه دي د عملیاتو پر مهال؟
مهربانی، پاکستان فوج بغیر اس کے نہ وقت یو خبر جاری کرے، او پدې کې ویلي چې خیبر پښتونخوا په انتهایی جنوبی ضلع لکی مروت کې وسلوالو سره انخته شوی، او په دغه انخته کې بیا د پاکستان فوج د دوه وسلوالو د وژلو دعوه کړې، او په دغه انخته کې دوه پاکستانی عسکر وژنه هم تایید کړې ده. او اوس بیان کې دا هم ویل شوی چې وسلوال له قبضې څخه او وسله او نور شهیدان کې مواد هم ترلاسه شوی، او دا هم ویل چې کسان په مستقیم په امنیتي عسکرو او دغه چې ورته چې کوم عام خلک دي هغه په وړاندې کې ډکړ پاتې شوی دي. او د پاکستان فوج په دې بیان کې چې دا د دوه وسلوالو چې د بلنګ په نوم باندې او بل چې دی هغه افضل په دغه کار کول شوی، مسعود په دغه کار کار شوی دا. او هم تاسو وایئ چې دلته چې د امریکایي سرچینې دي هغه وایي چې دغه خطر د لکې دولت دی له میوالي دې سره په تیر ما د میوالي سړک باندې رامنځته شوی دا. او دا تقریبا نږدې 15 پر 100 د دوام لري، دلته چې په دې کې ټول له خوا درنې وسلې ته څنګه ځنګي هک خپل هم کاول شوی دی.
بیټنی صاحب، د دغو بریدونو چې بیلابیلو سیمو کې وشوله، تر اوسه کومو ډلو د دې ذمواري په غاړه اخیستې ده؟ که د دې په اړه لږ لیدونکو سره معلومات تاسو شریک کړئ.
زمون تاسو دا وایئ چې تر دې ورځې کې د خیبر پښتونخوا په څلور ضلعو چې په هغې کښې لومړی 14 چې وه هغه په باجوړ کښې شوی و، چې باجوړ کښې اوس د پولیسو د ورډې شیره چې ده هغه اتو ته رسېدلې، او دغسې هسپتال چارواکي وایي چې دې تر 15 نور پولیس عسکر چې دي هغه په هسپتال کښې درمله روانه ده. دغسې پرون په کوهاټ په لاسي سیمه کښې پولیسو باندې برید شوی و، او په هغې کښې درې پولیس اهلکار او یو زاهد تن چې دا وژل شوی و، او تر دې وړاندې په بند سیمه کښې هم د پولیسو او د وسلوالو تر منځ یوه ټوټه شوې وه چې پکښې دوه پولیس اهلکار او ورسره دوه چې کوم وسلوال وژلوه هم پکښې شوې ده. په دې کښې د بجوړ چې کومه پېښه وه، دغه ذمواري دوه بېلابېلو وسلوالو ډلو چې په هغې کښې یوه داعش او بل طریقې طالبان پاکستان وه هغې په غاړه اخېستې، خو په بنو لکې مروت او دغسې چې په کوهاټ کښې پېښه شوې ده د دې ذمواري چې دي دا طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخېستې دي. تاسو به دا هم ووایئ چې د الیکشن پر مهال په مینرشاه سیمه کښې پرون د یو د انتخابي کاس دی چې بلکې د ګلاب رابر په نوم باندې یادېږي، دغه هم د معلومه کسانو لخوا په ادب شوی، خو تر دې مهال دې ذمواري چې په غاړه نه ده اخېستې.
عدنان پیټنی سه په زینو سیمو کې د پولیو کمپاینونه زندیدلې دي او همدارز تاسو په خپل هم یادونه وکړلې په انتخاباتو کې چې کوم امیدوارانو برخه اخیستل په غوي باندې بریدونه شوې دي درې کسان پکې وژل شوې دي یو بل تن سخت ژوبل دي د سیمه حالات څنګه دي د محل
دا کوم چې درې وړاندې بجور کې چودره شي وا هغه پولیس ویلي چې دا چودره دا پولیس په لور ستنه مو مامور کې چې کوم پولیس څلکار کې پاره پر شوی او تر هغه اوس په بجور په دوا تاسو نو کوم غټ او لاندې لوور چې کوم مامور دي په دغه دوا تاسو نو کې د پولیسو په پنځ دي هغه نو وسو دي دین وړاندې پټان او د ریسول خاطر تاسو نو کې هم زینو کې هم د امنیتي اصول عمل چې کوم د پولیسو دا مشمول تاسو کوو پر سبا دا ځل سره مخه دا چې پرون چې کوم علي وزیر صاحب کې کوم یو د صوبایي پارلمان لپاره کاندید وو د صوبایي وزیر صاحب چې اچانا پاګې کریم داور چې چرواکي مې چې د ما صاحب د کمپاین وروسته خپل کور په لاره روان و چې په تګ یې چې ما کې د معلومه کړو په هدف کړه او د تر ځای نور کسان چې هغه مو نو شوی دي تر دې مها د پیټ جو چې اچانا هغه څه خو دین وړاندې په دغه سیمه کې په موسم داور کم چې د ویلې جوړې د مشر د پاګې باندې امرت شوی او هغه په بیت کې پر شوی وو دا چې د وزیرستان تر بس چې ما چې مو څنګه دې نن کاندې دې په دا کاني سره لپاره په هغه باندې هم د دې دې او دا اصل په دې په دې شي او دا په تاسو سره لکه وایي چې هغه درې کولې دې او هغه در په تاسو سره دا محل روان او خپل ته چې کوم ځای حالت هغه خبره ته بهر ځای
ډېر زیات مننه عدنان بیتن سیف تاسو ښه شی به غواړو د جنوري میاش په اتمه نیټه د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع باجوړ کې د پولیو ډلو د حفاظت ډیوټي ته روان پولیس په ګاډي باندې بمی چاودنه شوې ده او په نتیجه کې تر اوسه پورې اته پولیس مړه شوې دي او تر 50 پورې پکې ژوبل شوې دي په دغه کې یو لس د پیښور لیډی ریډینګ روختون ته راوړل شوې دي چې دریو پکې ساور کړی ده دا مهال ال ار ایچ کې د اته ژوبل پولیسو درملنه روانه ده په دې اړه نور حال تاسو سره شریکوي د ډي وی خبريال عثمان خان په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره تیار کړی دی
دا باجوړ بمی چاودنی لیډی ریډینګ اسپیټال ته راوړل شوی جوبل پولیس اهلکارو کې زیاتره په مرګونی حالت کې چیلاسونه او خپي یا خو پریشوي او یا سخت جوبل دي لال زمين په دغه زخمی پولیس اهلکارو کې یو دی چې دوانه خپي جوبل شوی دي
سمازان د خپل ماته وا خو په دې ټیم کې یو دوه کسان سیول کسان درته ما خپل ماته आवाज وکوم مال چې ما ګاډي لا به سي لاس می پوره چولی دا خو چې د ګاډی کې زین نشته خو مله کې زې په کې دې ډک کې می واچا وای او چې دا سپټال ته ځان ورسوم ما اوس ما دا غلین دا نه خو نور به ماته سم دی
په باجبل کې د یادی بمی چاودنی ذمہواری تحریک طالبان پاکستان او داعش دواړو منلې وا ډاکټران وایي لیډی ریډینګ اسپیټال کې دا وخت اته مریضان موجود دي چې پکې د دریو حالت مرګونه دي او د انتهایی نگهدا شواټ کې درملنه روانه ده
مو کوشش کوو چې د دې په بچ کو خاص کر اغه مریضانو چې دا کم یو یو په کټ شوی ده او دویم یو صرف یو ای پاتې ده نو اغه سره مو د خپل ځان مکمل کوشش کوو چې اغه په بچ شي په ځکه چې دا ډیره ضروری ده چې مریض یو خپل خې ابله کم مصنوعي واچوي نو اغه تم ورستا بیا ریبیلیټیشن اسانی ورسته کوي سنو کری کوي که سجاب کوي او
عبدالرزاق هم لدغه بمی چاودنې بل جوبل ځوان دی چې د تیرو 12 کالو راهیسې پولیس کې نوکری کوي وایي د پولیو ډیوټۍ لروانو چې بمی چاودنې ښکار شو او دغه گاډي کې د دیش نسیوا پولیس اهلکار سوارو
منځ کله سرجی لار باندې روانو نو لار کې موږ تم مین ایریا کې بلوټ نومې علاقه راځي هغه کې بلاسټ وشو د هغې نه پس جی بیا زه خپله باندې خو هېڅ یو شي زم نه یم پوه شوې چې مونږ ګاډي ته چا څنګه راتلي کوم ګاډي کې راغلي او بے دے پشاور ته دا ورته زما ذهن کار شروع کړم ګورو نه مې ته پوسو کوي چې زه کمزه کې کیم ماته مرګرو ویل چې پشاور
د مطبوعاتي رپورټونو د شمیرو لمخې د نوي کال 2023 د راپیل کېدو په دیخوا خیبر پختونخوا کې واځي په پولیسو د وسلوالو لخوا شو بریدونه کې نور لس پولیس اهلکار وجل شوی او ګڼ شمیر نور جوبل شوی دی. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي چارواکي میری لولر تیر ورځ په اسلام آباد کې په جبري توګه د بې درکیو پر ضد د بلوچ احتجاج کوونکو مشرانو سره خبرې اترې کړې دي او نوموړي په بلوچستان کې په جبري توګه لا درکیو خلاف د مظاهره کوونکو د پولیس لخوا د ویرولو په اطلاعاتو سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په ریپورت کې ګورو.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړي چارواکي لخوا د ماهرنګ بلوچ سره په انلاین بڼه د خبرو په اړه ماهرنګ بلوچ ویل چې هغه او سیمیدین بلوچ د ملګرو ملتونو د چارواکي سره لنډې خبرې کړې دي او هغه په اسلام آباد پریس کلب کې پر لټکونکو ته چې کوم غواخونه کیږي او پر ضد کریک ډاون روان دي او د بلوچ لاریونکو پر ضد چې د غدداري کمی مقدمه درج شوې دي د هغه خبر کړې دي.
انکی جانب سے ہمیں یقین دہانی کرائی
د یو ان د بشری حقوقو د خصوصي رپورټر لخوا مونږ ته باور کړل شوی چې ټول صورتحال با د نسې نصاری او د پاکستان چې سمره هم انتظامیه ده هغه ټول تبه هم د لیکي چې دوی مارچ سره تړلې چې سمره هم د بشري حقوقو فعالین او د ورکو بلوچانو کورنۍ دي د هغه حفاظت او امنیت دی باور کړی شي
سکیورټی کو یقیني بنائی جائے.
د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي راپور ورکونکي ویلي چې د جبري لا درکو پر وړاندې د مظاهره چانو پر ضد باید مقدمه جوړې نکړي شي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي رپورټر میری لورل په یک سیاپا خواني ټوئیټر باندې جاری کړی خپل بیان کې ویلي چې هغه د سیمیدین بلوچ او مارنګ بلوچ سره په بلوچستان کې د جبري لا درکو پر ضد روانو مظاهرو باندې د خبرو لپاره لیدل قتل کړی. میری لورل لیکلی چې د پولیس لخوا د مظاهره کوونکو د ویرولو رپورټونه د اندېښنې وړ دي. دا پرمختګ په داسې حال کې رامینځته شوی چې په بلوچستان کې د اطلاعاتو نگران وزیر جانا چکزی د بلوچ یکجهته کمیټې د سوري لاندې د لا درکو بلوچستانو د لاریون غډونوال د ترهګرو ملګری بللې. د خزو او د ماشومانو په غډون د محل په سونو بلوچستان د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د 1300 ورځو راهسې د جبري لا درکو او د عدالت پرته د وجنو خلاف احتجاجي ناشته کوي. د پاکستان حکومت د بلوچ پر لټوالو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارواکو ترمنس شو خبرو په اړه لا کوم خبرګون نه دی خودلې. ولې د اسلام آباد پولیسو د ملګرو ملتونو بیان تخپل عکس العمل کې د ټویټ د ویلی تمل ریچ د شواهد بغیر به داسې تورونه تکرار نه کړی شي. په پاکستان کې په جبري لا درکو باندې نظر لرونکي سیړونکو وای د جبري لا درکو په اړه د بلوچ احتجاج کوونکو غوښتنو ته په غوږ نه کې خودو د پاکستان حکومت دا موقعه په خپل ملګرو ملتونو ته ور کړی دا.
کله چې هم په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن د هند د تنظیم لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورت جاری کړی نو پاکستان دا هیڅ تای نه کوي. خو چې په پاکستان کې دننه د بشري حقوقو سرغړونې کیږي نو ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتونو به د نړیوال قوانینو او خپل کنوینشنز لاندې دا هی نوټس اخلي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې منظم کوونکی مارنګ بلوچ تیر ورځ خپل خبری کانفرنس کې داوا کړې وه چې د روانې احتجاجي ناستې دوران د بلوچستان څخه سلويخ کسان پورته کړی شوي دي. پاکستان کې د کلونو راهسې خلک ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي. بلوچ ملت پال سیاستوال د بشري حقوقو مبارزین او غورزنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په لادرکه کولو تورنوي، خو فوز دا تورونه په بیا بیا ردوي او وایي ځنې کسان چې ورک بلل کیږي د ناقانونه وسلوالو ډلو په لیکو کې شامل شوي دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دې ویګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د مهال زو د یو بل بهرنی موضوع ولوري ته چې د امریکای د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر صدر سره غږیږي او همداراز بل پلوته د انصاف نړیوال عدالت د اسرائیل خلاف د مقدمه اوریدنه فایل کړي د نو په دې باندې غږی ګوز موږ سره د کانګرس د ودانۍ لمخې ملګری شوې د زموږ همکار نوشروان قلندر هغه د هر کله وایو ستړي مشې په خیر راغلی نوشروان صاحب.
ډیره مننه منزه.
نوشروان صاحب، کلمړې په دی وګړي ګو چې د انټونی بلینکن دغه سفر او هلته د مصر د صدر سره د هغه خبرې اترې څومره اهمیت لرلې شي په ډیپلوماسۍ کې؟
امریکا غواړي په خپل باندې د هغه مواقف دادې چې را په دغه ذکر فوري ډزبندي وشي. ور سره دا اندېښنې هم موجود دي چې حماس ډله په دغه کې موجود ده، څنګه طریقې سره ډزبندي وکړی شي چې کنه حماس ډله ته خو زیان ورسي خو چې عام فلسطینی وګړو ته زیان ونه رسي. او د اسرائیل نه پرله پسې امریکا دغه غوښتنه هم کوي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن چې د څو ورځو راسي د منځني ختیځ په سفر باندې لري، هلته د سعودي عرب د چارواکو سره لیدلي، د ترکی د چارواکو سره، د غشان د متحده عرب اماراتو، د اردن، د فلسطینی اتارټي او سره د تلبیب سفر هم کړی، اسرائیلی چارواکو سره هم لیدلی دي. د مصر دا سفر په دی وجه باندې زیات اهمیت لري چې د دین وړاندې مصر د ډزبندې یو داسې تړون چې کم دی هغه رامنځته کړو چې د هغې په نتیجه کې سورج پورې اسرائیل ډزبندي هم کړی وه. او په خاصه توګه باندې چې د نړۍ نه کم د خلکو د مرستو لپاره کم ټرکونه وو هغه پرېښودل شوي وو. د هغې په نتیجه کې داسې یرغمالیان چې هغه د حماس سره وو یا د اسرائیل سره وو، فلسطینی یرغمالیان، نو هغه هم خوشې کړی شوي وو. خو هلته یو اهمه نقطه ده، او هغه دا چې یاره دا وخت په غزا کې چې په لوی پیمانه کې پوځي عملیات د اسرائیل لخوا شوی دی، دا یو پښتنه راپورته کیږي چې مستقله ډزبندي کیږي، نو دا هغه ورستو به بیا د غزا پټه واکو اختیار د چا سره وي چې په هغه باندې تر اوسه پورې اختلاف موجود دی. او د انټونی بلینکن د امریکا خارجه وزیر هڅه کوي چې او داسې اتفاق راي ته ورسي، او مصر یو ځل بیا چې کم دی هغه ته وایي چې داسې ترمیمات هم پکې راولي یا داسې اضافه پکې وکړي شي چې دواړو اړخو ته قابل قبول وي. نو د مصر دا سفر په دې وجه باندې او دا ملاقات اهم دی چې د دین وړاندې انټونی بلینکن فلسطینی اتارټه مشر محمود عباس سره هم لیدلی دی، اسرائیل مشرانو سره هم لیدلی دی، د خواته ور سره اردن چارواکو سره، سعودي عرب چارواکو سره، ترکی سره، ټولو سره لیدلی دی. د ملاقات کې دا امکان شته چې یو نوې د ډزبندې په حواله سره نوې تړون یا عمل مخ ته راشي چې کنه د فلسطین او حماس دا حماس او د اسرائیل ترمنځ کوم دا جګړه ده چې په دې کې ډزبندي وشي.
نو شروان صاحب، د انصاف نړیوال عدالت د اسرائیل خلاف چې په غزه کې دا مهال عملیاتو ته دوام ورکړی دی، د دغه خلاف د مقدمی اوریدنه پیل کړی ده، د دې نتیجې څه کېدای شي؟
دا دوه ورځې اوریدنه چې د نن پیل شوی را هیګ چې هالند نیدرلند یو خار دی په هیګ په حالت دا عالمی عدالت یې نصاب دی انټرنیشنل کورٹ اف جسټس التا په بنیادی توګه باندې د سویلی افریقا د حکومت لخوا هغوی مقدمه کړی دا هغوی په خپل مقدمه کې دا د ریس خپل کړی دی چې اسرائیل پوز د غزه کې د فلسطینیانو نسل وژنه کوي په دې باندې به یو ننم چې کوم دی اورونه شوی رو پنه نه اورونه کې د سویلی افریقا چې کوم د های کورټ د لیول وکیل دی د سویلی افریقا حکومت د هغه خدمات غستری او هغه خپل دلایل کوي چې دا سره رپورټونه موجود دي چې اسرائیل التا نسل کوشي کوي خو بیا اسرائیل خارجه وزارت دغه ټول تورونه بلی او وایي چې دوی سره داسې دلایل نشته کنه چې اسرائیل التا نسل کوشي کوي اسرائیل یوازې التا د حماس په ضد باندې جګړه کوي او د نړیوالو قوانینو هم خیال ساتي دا هیک دا مقدمه په دی بانه هم زیاته اهم غړل کیږي چې د ساوث افریقا د سویلی افریقا نېشنل کانګرس چې یو وخت د هغه مشري نېلسن منډېلا کول او هغه د تور پوستکو د ازاده لپاره چې کوم دی پنړیوال کا عدالت کې هم مقدمه کړې دي هغه غټلې دي د ازاده مقدمه غټلې دي نو په دې وجه باندې دا یو تجزیه کاران وي چې د فلسطین ایشو ته یو مرسته خو ملاوي کی خو د تاسو کو ګورنو اوکرين هم چې کوم دی د نسل کوشه تورن په روس باندې لګول خو د هیګ نه خلک لاړل او تر اوسه پورې د هغه سره نتیجې رونه وته نو قانون په هان نړیوال قانون په هان په دې نظر باندې چې نړیوال قانون باندې نظر لري هغه وایي چې د هیګ د مقدمه کې به غټه کامیابی دا وی چې کنه ک د آی سی جی یا نړیوال عدالت انصاف دومره امر وکړي چې اسرائیل ته وایي چې نور په غزا باندې بمباری نه کوي دا چې کنه نسل کوشي ثابت شي دا یو ډیره ګران مقدمه ده ممکنه ده چې دا کلونه واخلي
سمه د ډیره زیاته مننه نو شروان صاحب چې راغلی او تفصیل مو دلیدونکو سره شریکو
مننه
د الله پامان
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر اوس سلیویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او به تر په خبرونه د سونا او سیرني کتلې او اوریدلې شي The UTEL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre Haroras salimiri sata ledi vasarose
په ترکیه کې په لوړه کچه د خلکو نیول اسرائیل ته د یو خبرداري په توګه لیدل کیږي چې په ترکیه کې د فلسطینیانو په نخښه کولو څخه ډډه وکړي اسرائیل خبرداري ورکړې ده چې د اکتوبر د 8 په بریټ کې خکیل هر څوک په نخښه کړی د ډوریان جونز ریپورت تاسو ته زموږ همکارا بهشته تلاش وړاندې کوي
ترکی چارواکو د جنوري په لومړیو کې په یو لوی عملیاتو کې په لسګونو کورونه پناه شکړل چې د اسرایل د موساد استخباراتي جاسوسي حلقې بلل کېده د بریدون ورسته له هغه وسول چې د ترکی ولسمشر رجب طيب اردوغان خبرداري ورکړ چې کا اسرایل په ترکی کې د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د غړو د نیولو هڅه وکړي د جدي فایلو سره به مخ شي
It's very clear from the threats of Israelis that Turkey is selected as a vendor.
د اسرایل لګواخونو څخه دا خوره روخانه ده چې ترکی د حماس د بریدونو د ځای په توګه غوړه شوه ده. په دې حالت کې بیا د ترکی استخباراتو په لومړی سر کې او د ولسمشر په وینا په انقره کې د اسرایل استخباراتو ته خبرداري ورکړ چې هیڅ ډول عمل نکړي. خو له دې خبرداري ورسره دا یو سیاسي اختارو. استخباراتي سازمان ترکی کې د موساد فعال حجره پیژندلې
اسرائیل د دغه نیول سوي کسانو په اړه څه نه دی ویلې خو د اسرائیل فوجي مشران او د حکومت وزیران ژمنه کوي چې د اکتوبر په 8 په اسرائیل د حماس په بریټ کې شکل کسان چې په هر ځای کې وسیږي تعقیب کړي اردوغان د حماس یو پیاوړی ملاتړی دی او ډیری وختونه دا د ازادي غورزنګ په توګه یادوي. شنوون کی وای ترکیه د اسرایل لپاره د احتمالي ځای په توګه لیدل کیږي چې د هغه چا په لټه کې سي چې د اکتوبر د 7 په بریدونو کې یې رول درلود.
When we see the massacres of October 7th
کله چې موږ د اکتوبر د 7 قتل عام وګورو چې څنګه تر سره شول او څومره ښه پلان شوی وو، دا ښکاره خبره ده چې له بهر څخه په دا کې مرستي شوی. ځینې کومه کی په ښکار ډول د ترکیه لارې راغلي او دا د ترکیه د حکومت یا د ترکیه د امنیتي چارواکو د بې پروايي له عمل شوي.
دا لمړی ځل نه دی چې د ترکیه میچ استخباراتي اداره د اسرایلو د موساد سره جګړه کوي، خو په دې وروستیو کې د اسرایلو پر ضد د ایران د دسیسې په شنډولو کې دوه قوي استخباراتي ادارو هم همکاري کړې ده.
مونږ یقینا د موساد او ایم آی ٹی ترمنځ ښه همکاري ولیدله او په 2020 کې د ترکیه په خاوره کې د اسرایلو په وړاندې د احتمالي برید مخه ونیول شو. نو دا سازمانونه هم د همکارۍ لپاره پیژندل شوي. زه فکر کوم چې دوی یو بل ته ډیر درناوی لري.
د دسمبر په میاشت کې ترکی چارواکو د اسلامي دولت د ډلې هغه غړي ونیول چې په سنګاګ باندې د بریدونو پلان یې درلود. لکه څنګه چې په غزه کې جګړه دوام لري، کارپوهان وایي چې انقره هوډ لري چې ترکیه ته د جګړې مخه ونیسي.
ترکی نه غواړي چې د استخباراتي سازمانونو لپاره د لوبې ډګر شي، نو له همدې عمله زه فکر کوم چې د ترکی استخباراتو فعالیت زیات کړي تر څو معلومه کړي چې څوک په کم فعالیت کې ښکیل دي.
ترکیه په تیر وختونو کې د ترهګریزو بریدونو او وژنو شاهده وه چې سیاحت او پراخ اقتصاد ته یې زیان رسولې دي. څارونکي وایي انقره هوډ لري چې د منځني ختیځ جګړه به د ترکی په کوڅو کې نه راځي. بهشت تلاش، وی او ای ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
ملتیامو مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیه زو دی او بل مهمه سیړنیز ریپورټر ولوري ته چې د سیړنیز اداري انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز د یو تازه ریپورټ تر مخه په پاکستان کې د تیرو دوه کلونو راهسې د ترهګرۍ په پیښو کې تر 80% پورې زیاتوالی راغلی دی چې په پایله کې په مړینو کې 80% زیاتوالی خولې دی. چې د پاکستان نگران وفاقي وزیر مرتضی سالنګي وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه یې وخت په وخت د افغان طالبانو او حکومت څخه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. نور حال یې د اسلام آباد څخه د رابعه پیر په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو د ادارې پی آی سی ایس ایس ډیټابیس له مخې په کال 2023 کې په ټول هیواد کې لشتر لش 615 وسلوال بریدونه سوي چې پکې 9 کسان وژل سوي او 1450 نور شوبل سوي دي. د دغه رپورټ د خورېدو په محل د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي وویل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا
لریم. پاکستان د افغان طالبانو د حکومت څخه پر لپسې غوښتنې کړي چې د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه تحفظاتو اړخ ته د پام را وګرځوي. په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان د پټو ځایونو پر ضد عملیات وکړي چې د افغانستان څخه ترهګریز بریدونه کوي.
ریپورت شایي چې هر میاشت د ورپکو اوستن بریدونه 2022 کال څخه تر 2023 کال پورې د 2.45 بریدونه تل ورسوي چې دا د کال 2015 څخه ورسته په هر کال کې تر ټولو زیات میاشتنی اوستي چې پکې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پښتونخوا کې 427 او بلوچستان کې 1000 بریدونه سوي.
ترخګرین د خیبر پختونخوا خارجي سیمې زیات اغیزمن شوې دي. قبلي سیمو د دې ترڅنګ په بلوچستان کې هم د ترخګرۍ پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دا سرکاري چې تیر کې طالبان پاکستان سره نورې ډلې هم شامل شوې دي چې په دغه عملیاتو کې برخه اخلي.
د حکومت پر ضد ڈلی لکھا تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی، تحریک جہاد پاکستان یا ٹی جے پی، بیلتون خوشون کے بلوچ ڈلی او یو سیمئیز تراگر ڈالا چی دا اسلامی دولت خراسان پنم پیژندل کیږي ډیر وختونو راهیسه ادا کوي چې په پاکستان کې کېدونکې د تراګرو پیشرو سره تړاو لري. د دفاعي چارو څېړونکي وایي پر دغه معامله په پاکستان او افغان حکومت دواړو ته خبر
ماته ایز این انالیسٹ پرابلم خکاری دیٹ از آر ریلیشن شپ ود دی طالبان گورنمنٹ جگہ چې موږ بار بار اغی لوایو چې داتا سو دا ٹیررزم کنٹرول کوي کنٹرول کوي بٹ دیر از نتھنگ ہیپننگ آن دیٹ فرنٹ نو پرابلی دیٹ از دا میجر ریزن ٹو می ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بٹ آف کورس وقت سرے سرے بہ شیزونا نور صفا کی گی چې دا چا مسئلہ دا کم جائے نہ دا اور دا ہلکول دی کم وٹ میں.
رپورٹ کے دا ہم ویل سوی کال 2000 راہے سے دا تراگرو پیشو کی زیاتوب شروع سوئے وو چی کال 2021 کی پا افغانستان کی دا طالبانو دا حکومت رات لو سرا نور ہم زیاد سوئے
زمخ پل خیانی دا دے چی دا 2022 سا مذاکرات چکم پا کابل کی شوی دی کہ دا تار سر نہیں سما گا زما پا خیال دا تار سر دا دے چی موجود نور وجوات خود دیر دی خو موجودا صورتحال کے دا دے ٹررزم کے دا سپائک راست رات لو چکم وجہ دا آغا تو 2022 کا مذاکرات دی شغا پیو غلط ٹائم کی پیو غلط ترجیحاتو کی او پیو غلط ماحول کی شروع.
پاکستان دریز لری چی ٹی ٹی پی او نور تشتے دلی وسلہ والی ڈلی پا افغانستان کی لپٹ زیر سخا پا زیادی دون کی او آزاد توگا دا پول حاخوا تراغریز بردونا ترسرا کڑی دیم خدا افغان طالبانو حکومت دا غطورونا ردوی او وائی تحریک طالبان پاکستان دا پاکستان کورنی معاملہ دا چی باید پاکستانی اخپلا ہوا رکڑیم. رابی پیر ویس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د ډیوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی دی چې وسلوال دوی ویروي خو دوی به نه ویریږي او که وسلوال په دوی باندې حمله کوي نو دوی به زر ځله بیرته ځواب ورکوي. دا د هغه وروسته چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي پیښې په پاکستان کې زیاتې شوې دي او همداراز نن هم یو وروستۍ پیښه چې په انتخاباتو کې ګډون کوونکو امیدوارانو باندې شوی و چې په کې درې کسان وژل شوي دي. زموږ سره په خبرونه کې ملګری کېږي د پاکستان څخه څېړونکی اسماعیل خان صاحب. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب. وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې دوی به تر هغه ته وسلوالو ته ځواب وایي، دا غوی سره به بیرته جګړه کوي، عملیات به کوي دا غوی پر ضد. خو کبل لور ته وګورو ډیپلوماټیکی حلو ځلو ته، دا مهال د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تللی دی او داسې تمې دي چې هلته به د حالاتو په اړه هم خبرې کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا سفر به ګټه ولري او کنه، او خپل د پاکستان د حکومت سره نظر دی په دې اړه؟
پاکستان خو خیر اوس څه پورې چې د خارجي چارو د بیان چې کومه ده هغه بیان راغلی دی، هغه دغه ویلي دي چې دا دوره په شخصي توګه کې مولانا فضل الرحمن صاحب کوي او د دې سره د ریاست یا د حکومت ورڅخه اړه نشته. خدا هم دا چې مولانا صاحب چې کله کابل ته تلو نو د اسلام آباد کې باقاعده بریفنګ ورکړو د خارجي چارو دفتر او د فکر قوم چې د فوج داړه خبر بریفنګ ورکړی شوې وي او د ته به ویلې شوې چې خبرې ولې ولاړ دي، کم ځای کې ولاړ دي، وجوهات یې شو او پکمو موضوعات باندې خبرې کیږي شي پکمې نشي کېدی. نو مولانا صاحب اخیار سړی د هغه پتی کې سنې لیدل نو بیا به افغانستان ته دورې د پارنت لو ځکه چې په داسې وخت کې چې دوه درې وختو کې ټاکنې هم کېدونکي دي یو دغه پکې خپله شخصي ګټه سیاسي ګټه هم به پکې وي که د لاس وموندل او هغه دا ده چې د تر پخپل هم د دوه ګوند ته ډېر زیات مشکلات دي خاص کر زموږ په جنوبي اضلاع کې د دوه ووټ بینک چې د مولانا صاحب جمعیت العلماء اسلام هغه ځینو کې د تا ډېر زیات مشکلات دي په باجوړ کې ورته ډېر زیات مشکلات دي نو دا دک د صرف دغه پراخ پوګه باندې تر پاکستان دغه د پاره د طریقې طالبان پاکستان طریقې سره د خبرو تر سره راو کلا یا شرایط پیدا کړل یا کم از کم اور باندې اوپر شو د ټاکرو پورې دا هم د ډېر زیات سیاسي ګټوي وزو ویب چې دی واپس راشي او بیا د تکې د ډیګری فیکي او دنه ته اوس پخته د کیږي نو لاره سم نه بیا باور معلومی کی چې آیا ست پر تر لاره بیا دوباره را پیدا کیږي یو فیصله خدا وا چې پاکستان اوس پورې رسمي پالیسی دا هم دغه ده چې خبرې ترې کوو نو د افغانستان د طالبانو سره بکاو او د تحریک طالبان سره بد
اسماعیل خان صاحب او د فورن افیس یا د بهرنیو چارو دفتر لخوا وروسته دغه بیان هم راغلی دی چې دوی د ټي ټي پی سره خبرو کولو کې هیڅ دلچسپي نه لري یا به د هغوی سره خبرې نه کوي خو که راشو دې مسلې ولوري ته چې د ډیورنډ آ غاړې او که دې غاړې دواړه غاړې ته طالبان په یو مفکوره دي هم فکره دي او دا خبره د ډان په مقالی کې هم تیر ورځ راغلی و خو په عملی توګه څنګه کېدای شي چې طالبان له یو بل څخه بدل وي یا په جګړې کې څنګه کېدای شي یا داسې حالات سدي چې پاغي کې به دغه دواړه خواته ډلې د یو بل څخه په عمل کې بیل وي
دا چې د چدلته کې پاکستان کې اوس پورې خو ما تاسو ته وایي چې یو قسم لا چې کله پورې طالبان افغانستان کې نور راغلي په کابل کابل نه نیولې هغه وخت کې د پاکستان یو نظر وو بیا چې کله او د شوالی صاحب په حکومت مخالفت کولو دا غي نمخ کې د اقتدار سپتو د مکارزي صاحب په قاعده د حکومت توګه او طالبان دې زیات خوشبینو چې کله طالبان رااله لوس پاکستان سار غرمه مقام چې کوم شاداد شمار دي دغه دی نمبر دی هغه مخه تروړي او بار بار دا خبر کی چې کله طالبان افغانستان کې راغلي دي په اقتدار کې پاکستان کې بریدونه سوچند سي واښو دي اوس زکه د دې د وختنه د افغانستان طالبان نه دا د وختنه به دې مخکیم کوله او هغه وخت د افغانستان کې د طالبانو دغه د جدید امریکای خلاف مقاومت کوي او په دې کې د سره د پاکستان د دې کې طالبان پاکستان د دې سره ډېر زیات کومک کوي او دې نشي کوي چې په دغه وخت کې کوم غټه مبارزه د امریکایانو خلاف هغه ته نقصان ورسوي نو اوس هغه شرایط ختم شوی دي اوس طالبان ملتکی دي د تحریک طالبان پاکستان او یا د افغانستان کې کوم طالبان دي او پاکستان اوس وختنم دغه چې د دې مشکل څه دي د پار حل رو باسي نو د دې کې مختلف د افغانستان طالبان دغه خط جزونه مخې تراغلو د هو پکې یو پکې دغه چې دیو د افغانستان د پولینا د ډورن د پولینا لری بوزي بل ځکه به نور دینو کې نو ولایتونو کې بل تکي به آباد کی پاکستان د وختنه مشوږي د دې د پارس بندوبستو کې د تکي د پات کې دو نو مختلف ته خو هغه کې یو خبر هم مخې ته لاړه زه فکر کوم کدا چې دغه جوړی کی ماغه د پاره بدا ضروری چې د صدا سره شرایط پاکستان اومني یا د افغانستان کې چې کوم حکومت دی هغه د پاکستان شرایط اومني دی وکه خو مشکل ده چې د دوړو ملکونو دوړو هیوادونو ترمنځ ډډ لاک دی مولا شیرین صاحب چې کله رالو د کندهار نه علي صاحب بغرالو دا هم خبره ما پرې پرې ودته کې زما چې خپل خبرې شوې د خارجي چارو دفتر کې کسان سره هغه دا و چې ډېر مثبت او ډېر خبرې شوې دي اوس مولانا صاحب ته لیدل چې مولانا صاحب راشي پته به لګي دا چې دوه ورځې نه پرون نه نن او ایستا چې د افغانستان نه خبر نه دی راغلی الکه مولانا صاحب ال تکيري دغه وخت خبره ده چې الیکشن هم پسر دی خو اوپن اینڈڈ دی لکه اوس پورې د راتګم څه معلومی کې نه نو ما ته لګي چې ملاقاتونه روان دي
ډیره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی او دغه څېړنه مو د لیدونکو سره شریک کړه تاسو ته ښه به غواړو
الو السلام علیکم
روان کال په سر کې په پولیو ټیمونو بریدونو او بیا د پولیو مهم یا کمپین زندولو د ماشومانو راتلونکي د لوی خطر سره مخامخ کړي دي. څېړونکو وایي چې دغه بریدونو د پولیو وایرس د منځه وړلو کار لا هم لننګونو سره مخ کړي دي. په باجوړ کې په پولیس بریدې وروستۍ مثال دی چې اته پولیس پکې وژل شوې دي او یو شمیر نور پکې ژوبل دي. دا پولیس د پولیو کارکونکو د ساتونکو په توګه ګمارل شوی و. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې د صدام حسین په ریپورت کې وګورو.
په خیبر پختونخوا کې په پولیو ټیمونو او د دوی سره د ساتنې لپاره ګمارل شوی پولیسو باندې د وسلوالو بریدونو حکومت د چیلنج او د پولیو وایرس له منځه وړلو کار یې نور هم ګران کړي.
یقینا دا یو ډیر چیلنجینګ کار اوس جوړ شوی دی. په دې چې دا 1300 وخت نه لګ مونږ ګورو چې دا تقریبا 1500 کالونه په دا پولیو ورکرانو باندې دا چې کوم کمپینونه کیږي په دوه باندې د بریدونو چې ډیر زیات شو.
د روان کال په ډومبي پولیو کمپاین په وخت لس پولیس وجل شوی دی. دوه پولیس د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع په بنو کې او اته په پخوانی قبایلی سیمه باجوړ کې په بمی چاودنه کې وجل شوی. سیډونکو وایي د پولیو کمپاین پر مهال اوس زیاتره پولیس په نخ کېږي، خو بیا هم په پولیو کارکونکو کې یره سیوا کېږي او دا نیخ پنیغه په کمپاین بد اغیز کوي.
چې رښتیا راځینو دروغ کلی وران کړي، لکه د پولیو د ساسکو په باره کې چې کوم مهم د نن لسټک علامه کې چلیدل دي د بدنامو لپاره تر اوسه پورې دغه ټول حکومت نه کړی شو. نو یو خدا چې ما څنګه مخکې ویل چې حکومت لا د ټول لپاره کوټلي ګامونه غستل پکار دي، مذهبي مشران، قومي مشران، سیاسي مشران دا ټول انوال کول پکار دي.
تیر کال 2023 کې خیبر پختونخوا کې په پولیو ټیمونو سوارلس بریدونه شوي وو، وتنه پکې وجل شوي او دیارلس جوبل او 15 پولیو کارکونکي تختول شوي وو. د یادې صوبې قبایلی او جنوبی برخي د پولیو وایرس په حق لا زیاتې حساسې ګرځول شوې دي او د بدامنۍ زیاتره پیښې هم د دغه سیمو څخه رپورت کیږي.
مخکې کې پولیس پولیو ټیمونه پناه کړل، نو کله چې د سکیورټي ارینجمنت شوی د دې په سکیورټي باندې پولیس والا تعینات شي، نو اوس موږ کته دي چې پولیو ټیمونه کم او د هغه په سکیورټي کې کم پولیس والا تعینات دي، نو هغه چې کوم دې منه نه خبرې کیږي. د دې اثرات د دې چې را لګه
پاکستان او افغانستان هغه اخیرنی دوه هیوادونه دي چرته چې لا هم د پولیو وایرس موجود دی او دا د دوی لپاره یو پیغور او نور نړی لپاره یو خطر ګڼل کیږي. خیبر پختونخوا په کال 2022 کې شل کې سونه او تیر کال یې د پولیو سلور پیښې رپورٹ کړي وي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
السلام علیکم، زه محید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمرې رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
په بلوچستان کې د پولیو ضد او ورځنی کمپین دوام لري. خود صوبې په ځینی سیمو زیارت او کان مهترزی کې واوره ورېدلې ده. د غرنۍ کان مهترزی سیمې پولیو کارکونکي وایي چې دوی په سخت یخنۍ کې هم د پولیو واکسین کار د بشري جذبې له مخې کوي او تر هر کوره او ماشومه پورې د ګوزن قطرې یا څاسکې رسوي. د وی او ای ډی وی خبریال رفیولا مندوخیل کان مهترزی سیمې ته تللې دی او دا ریپورت یې ستاسو لپاره تیار کړی دی.
کلیم لال 13 کلونو راهیسه په پولیو مخنیوي پروګرام کې کار کوي. هغه د کار می ترزی په هغه غرنۍ سیمو کې کار کوي چې سړک او ترانسپورټي اسانتیا نه لري. خو کلیم لال په هر پولیو ضد کمپین کې پر موټر سایکل هر کلی او کور ته ورځي چې ماشومان د پولیو پر ضد ویکسین کړي.
زه د ټیم لیډر یم. تقریبا د ډیر زمانه زخه زه د بدایي راکې کار کوم. د مشر خو لیویز ولا مر هر وخت را سره وي. دغه دی موږ دغه علاقې چې کوم دی دا ډیزل لري د اکثر کلونو میډ وی کلنیو کلیو بن مزه بل بن مله بل بن مله بل لړسي د یخ فوق کې موږ څه مشکلات وي. نو چې موږ د مرسیکل په دغه باندې موږ دغه کو رواني بیا کچیر مرسیکل نه زیغه زایل بیا مش پر شوزو تروار کیم فارون سی کوم وار کیم کوم رون رالی مر مرسیکلان فرور باندې رولی بیا مش پر شو باندې راتلو نو په دې حالت کې مردا د کو دغه علاقې نم د کار متر زیده حبزچ په کوم یری کار کوم دغه علاقې نم نخل تبي ول د سیر کې بیا سره بزل تبي مخسر کې بیا اندنده تبي
په بلوچستان کې د پولیو زد کمپاین د پولیس او لیویز اسکرو په بدرګه تر سره کیږي پر لو الارو لیویز اسکر د پولیو ټیمونو کومک کوي چې پر لار په تیرې دن کې ترانسپورت کې سپاره ماشومانو ته د پولیو زد قطره ورکول سي خو د دې تر څنګ په کان سیمه کې رفیوزل ماشومان هم د لیویز پمرسته ویکسین کیږي
کان می تر زیاده ته په ځل چې باندې موږ ولاړې دا ټیم مور سکورټي ارزای چې پولیو ټیمان ته سکورټي مور کړی د سکورټي شکایت نشته او بیا دا تایوینه پر در ترانزټ باندې دوه وقته دوه بل وقته سکورټي ولام دوه دوه سره ولاړ دی بیا بیا ګنچ لکشه راځم درې لپټ راځم درې هغه کچیر پولیس سګر خپل خانځې کړی بیا نه کې کلاش پلاس کچیر نه ورسګ دوی خپل په هغه ټیم باندې خپل پولیس جاری ساتي ساس کم ټیم دی لاسپټال اوس په 9 بجې 8 بجې مو سکورټي سره وان درځي په خونه نو ست خپل زتاته دغه د کوښ سره سکورټي مسته په مور دوی ارته رامدد کړی پروفیسور یې مور کور کوی او خلک مو سره ډیر شته او کز مور په ان شاء الله مور په کار می تر زی کده کز مور په حال مسلم باغ دی کده او مور ته یو ټنشن تر وسه نه دی جوړ او ډیر شته روان چې مور ارزی لور څه قل دی راو بس په خپل
په بلوچستان کې اوسنۍ د پولیو زد کمپاین د رواني جنوري میاسي پر اتم نه ټپل سوی چې د صوبې د اساس 50 ضلعو په ګډون په شپږ ډیر ضلعو کې دوام لري په کمپاین کې شاوخوا یو ل زره ګرځند ټیمونه برخه اخلي رفیع الله مدخل واتس اپ امریکا دیوا کارڈ میکر
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي خپلو کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزای دغه ویکسین د پولیو چې کم دی د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټولو مری مرز د خپل ماشومان بچو ساتي
دی بیگراوند ولیدونکو او ورېدونکو د ملتیا مومننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیا زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې سیمیز ریپورت دی د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې چې یوې خواته د ځل په ټولو غوندونو او آزادو کاندیدانو کې ځوانانو ته موخه ورکل شوې ده خو بلې خواته ځوانان وای چې هیلمند دي چې په ټاکنو کې رائے واخلي خو د ریپورت ولوري ته به زر زو او دا ریپورت به هم تاسو سره شریکو خو د یوې مرکه ولوري ته زو چې د کال 2013 انتخاباتو په پرتله په 8 فبروري کې دونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1% میرمنو هم نیغ په نیغه انتخاباتو کې برخه اخیستو د لپاره نامزدګي کاغذونه جمع کړی دي او د دې ځلی په دې انتخاباتو کې نرخزیان یا خواجه سرا هم انتخاباتو کې برخه اخلي په دې کې یو نایاب علي هم خواجه سرا دی چې د بشري حقوقو مبارز دی او همدارز د اسلام آباد نه د قومي اسمبلی انتخاب لپاره خپل کاغذونه جمع کړی دي دغه مرکه ورسره اورنګزیب خان کړی درځي چې په ګډه سره وکړو
ا دغه که موږ سره د اسلام آباد نه موجود دي نایاب علي صاحب دوی د قومي اسمبلی سوکې د پر خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړی دي دینه بده ته بوسونه کو بو شکریا نایاب صاحب اپکا
ډیر مننه نایاب علي صاحب تاسو تاسو د قومي اسمبلی سوکې باندې په انتخاباتو کې برخه اخلي دا راته وې چې کله مو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کول نو څه مشکلات درته وو او ولې په انتخاباتو کې برخه اخیستل غواړي
تر کومه چې موږ خپل د خپل حق د پاره आवाज نیمه پورته کړې نو بل صبح راته حق رانه کی زه کوم فیصله کړې ده چې انتخاباته کې به برخه اخلم بل خبره ده دا چې موږ ته اوس نه مشکلات دي کله مو چې کاغذونه جمع کول نو انتخابي عملی راته وی چې نامزدګي سرکاري کاغذونو کې د نرخزیانو سره زینشتا یوازې زنانه او سړی انتخابات کول شي روستو بیا دوی زما کاغذونه منزور کړه
نه ملنګي تو دیز ار سم چیلنجز
نه بلی ته شروع کې چیلنجز هي ابي ته
د خورومبې پړاو مشکلات وو پاکستان پرشن هیواد کې تاسو ته په انتخابي کمپاین کې بس ممکنه مشکلات وی
پاکستان جیسے معاشره میں کمپین کرنا آپ کے لیے کتنا آسان ہوگا؟
دیکھیں کمپین کرنا
انتخابات دپارا کمپین کولم گراندی دی وقت پہیواد کی داسی سیاسی گندونا موجود دی چی زمون پہ انتخابات کی د شرکت خلاف دی داسی گندونا گنی چی نرخزیان چی خپل حق دپارا آواز پورته کئی نو دا اصل کی د غربی هیوادونو پروپیگانڈا دا ما دا کال 2013 انتخابات کیم برخه اخستی وا او هاغه وختم تندرو فکر لرونکو لخوا په ما بریدونه او دزې شوی وی چې بیا زه مجبور شم چې اسلام آباد ته راشم او اوس په اسلام آباد کې ژوند کوم.
میں اپنا 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے فوری بعد میں اسلام آباد موو ہوئی.
کیا خطرہ ہے ان تنظیموں
دے تنظیموں یا سیاسی گندونو تاس تاسو ٹولنے نا داسی سا خطر دے شیس تاسو وینا ترمخا تاسو دا پارا یہ نمرا مشکلات جوڑ کری دی
مشکلات اکھڑی کر رہے ہیں.
دیکھیں جماعتوں کو خواجہ سر کمیون
دی مذہبی سیاسی گندونو تا مون لخوا ہس خطر نشتا خو خپل ووٹ بینک زیادہ ولو دا پارا دوی مون خپل ہدف جوڑ کی او داسی بیانیا جوڑوی چگنی زمون ٹولنا دی معاشری دا پارا سا خطرہ دا. پاکستان دننا پا دی خبر آزان پویا کول ضروری دی چی دلتا یا دا مذہب پا ناما یا بیا دا پیسی پا زور ووٹ بینک جوڑی گی داسی گندونا با اڑان دی احمدیان پا نخکول او اس مون پا نخکائی
تو ان کو ایک نیا مدہ مل چکا
کا
ہے اس الیکشن میں. سنگھ چتا مذہبی سیاسی پر ضد یو بیانیہ جوڑ کر شوی دا خو ډیر داسی سیاسی گندونو هم دلته موجود دی چې دا دعوی کوي چې جمهوریت او بشری حقوقو باندې باور لري. ولی داسی سیاسی گندونو هم تاسو ته ټیکټ نه دی ورکړي
نه ملته اپ لو کوشش نه کرتے ان کے لیے.
دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپ
پاکستان کی اس دا فکر ډیر زیات شوی چې کوم محرومه خلق دی دهغوی امداد خو دی اکڑیشی خو ورتا سوک حق نور کئی. مونگ دا دیر سیاسی گندونو نا خواستو که چی مونگ لا انتخابات کے شرکت دا پارا ٹکٹ را کی خو چا هم رانک دغشان پاکستان کی زنانو دا پارا پا پارلیمان کی مخصوص سوکے شتا خو نرخزیانو دا پارا نشتا. بائی چی زنانو دی مخصوص سوکو کی نرخزیانو تا دی هم نمائندگی ورکڑیشی. زمون ټول نظام دمرا آلوده شوی دی چې اوس مونږ هیڅ تمان لرو چې مونږ تبا سوک زمون حقونه راکی ځکه مو فیصله کړی دا تخپل حق د پاره با پخپل آواز پورته کو او هم دغه وجه ده چې پارلیمانی سیاست کې شرکت کول غواړو.
اور ایک پورا کا پورا سسٹم ایکسکلوزیو ہے تو کیسے بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کوئی چیز دیں؟
جیسے آپ نے ابھی باتوں میں ذکر
کیا سنگ چیتا سو دا مخصوص سوکو خبر اوکڑا نو پاکستان کے زنانوں دا پارا مخصوص سوکو باندے ستا سو سا نظر دے کچر تا سو پا انتخاباتو کے برخا غستے شے او پا کلاو دا نورو کاندیدانو مقابلہ کولے شے نو ولی نا زنانا ہم دا سے اوکڑی. آیا مخصوص سوکو لوجه پا عملی سیاست کے دا زنانو شرکت مخا ننیول کی گی؟
خواتین کو ایکٹیو پولیٹکس سے بالکل نکال دیا گیا ہے.
ہماری پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر ایکوالیٹی نہیں ہے.
زمون پٹولنا کی مساوات نشتا چا سر چی اختیار دی حق طاقتونا او خلق واڑی چی مون محروما تپیتا پخیرات کی دہاغوی حق ورکو. ہم دغا وجہ دا چی پا سیاست کی دا زنانو مخاہم نیولی کی گی. زنانا دا پاکستان آبادی 25% دی خودوی تا پارلیمان کی 33% نمائندگی ورکلی شوی دا. آیا دا ظلم ندی؟ خو زما دا نظر دی چی زنانو تا ہم پکار دی چی مخصوص سوکو پزے دی نیخ پنیغا انتخابات کی برخوا واخلی
اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے آئیں اور ملک و قوم کی خدمت کریں.
بہت شکریہ
نائب علی صاحبہ. ڈیر امننا وائس آف امریکہ ڈیوہ تا وخرا کولو.
راتلونکي کال به د جمهوریت حکمرانی لپاره یو لوی امتحان وي، ځکه چې د یوې اندازې یا اټکل تر مخه 500 څخه زیاتو هیوادونو کې به 4 بلیون خلک چې د نړۍ نیمه آبادۍ جوړیږي په انتخاباتو کې خپل رائے ورکوي. د دې نتیجې به په ممکنه توګه د راتلونکي کلونو لپاره نړیوال سیاست جوړ کړي. د هنری ریچول ریپورت تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
تیرونی شیخ حسینہ واجد په پنځم ځل د بنگلاديش وزیر اعظم وټاکل سو. دا د شش کال د لوی انتخاباتو وړومبۍ کړي ده. په تایوان کې به د جنوري په 14مه صدارتي ټاکنې وسی. چین دا جزیره په زوره د بیرتنیولو کوښښ په د رایو سره تړاو ولري.
موږ نه یوازې د تایوان د مستقبل لپاره راتلونکي مشران ټاکو، بلکې د هند او د بحر الکاهل سیمې د سولې او ثبات په اړه پریکړه کوو.
انډونیشیا به راتلونکي میاشت مشر وټاکي چې د 200 میلیونو خلکو په هیواد واکمني وکړي. دا به په یو ورځ کې د نړۍ تر ټولو لوی رای جوړوي. په پاکستان کې به پارلماني ټاکنې د فروری په میاشت کې ترسره سي، چیرې چې د اپوزیشن مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دولتي رازونو د افشا کولو په تور باندې دی. هغه دا تورونه ردوي. روس په مارچ میاشت کې صدارتي ټاکنې وکړي او دا د اوسني صدر ولادیمیر پوتین ګټه یقیني ده.
له هغه سره هغه ټول انتظامی کنټرول دی او دا ډاډ ترلاسه کوي چې ټول رای یا ووټونه به د هغه په حق کې وي. موږ ته به تر راتلونکو شپږو کالو پورې پوتین وي، تر 2030 پورې.
هند چې د نړۍ تر ټولو لوی جمهوریت دی به د اپریل او مئی ترمنځ پارلماني ټاکنې وکړي. د وزیر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ بھارتیہ جنتا ګوند به په انتخاباتو کې مخکې وي.
دا ډېرې مهمې ټاکنې دي، ځکه چې دا وخت په هیواد کې په ښکاره ډول دوه نظرونه دي. یو دا چې په مذهبي بنیادونو ټولنه تقسیموي او دویم دا چې په ملي امنیت ډېره توجه ورکوي.
د جون په 2مه به په مکسیکو کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي چې کېدای شي یو نوی پړاو پیل کړي.
دا به تاریخي ټاکنې وي. امکان دی چې په لومړي ځل به ښځه په مکسیکو حکومت وکړي.
یورپي یونین به په جون کې پارلماني ټاکنې وکړي چې پکې د نیم بلیون څخه د زیاتو خلکو نمایندګي کوي. په برتانیه کې د کال په اخره کې انتخابات کېدونکي دي. نظر پښتني شاید د اپوزیشن لیبر ګوند مشر کیر سټارمر به د کنزرویټیوز فار لس کالو حکمرانی پای ته ورسوي. په 5 نومبر به امریکایان فیصله کوي چې د ډیموکرات جو بایدن په 2م ځل لپاره د امریکې صدر وټاکي او یا د ریپبلیکن د متعدل انتخاب وکړي. د دواړو نتیجې به نړیوال اثرات ولري.
اروپایی دا یره لري چې ډونالد ټرمپ ډیر زر ناټو کمزورې کړي.
په راتلونکي کال کې وټران د خپل جمهوریت زور په لوی کچه د کارولو په انتظار دي چې پایله به یې د راتلونکي لسیزو لپاره وي. کلثوم کاکړ، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د ریوی ګران ولیدونکو او ورېدونکو نننې خبری خبرونه تاسو ولیدل او مورېدل په دې هله چې د خپلې سیمې د خبرونو څخه ابا خبره شوی وي او د خپلې سیمې حال مترلاسه کړی بي او دغه خبرونه تاسو لپاره ګټوره تمام شوی بي. د دې خبرونه قربانه او مزمنه زاخید او د دې خبرونه پروډوسر و بختور شاه تاسو څخه خپل اجازهت او تاسو ته شی به غواړو که تاسو غواړئ چې زموږ نور خپرونی چې د دې وی خپرونی بیا غوبینئ نو د دې وی په یوټیوب چینل باندې هم لیدل شي، د دې وی په فیسبوک باندې هم لیدل شي او د دې وی په ویب باندې هم کولای شي چې وګورئ او نور راغلي ریپورتونه وګورئ او لیکنی ولولئ. د ملکیا مومننه کوو تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.